ነቱሪ دا مشال ریډي اوریدن کو یو زل بیا درته سلامونه وایم. زه بشیر گواکیم د لستو خاطرې ول صبحجو په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف هغه څرګندونه وری چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سول د مذاکراتو په اړه کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو یا امیدوارانو د ډیبیټ یا بحث په اړه هم درته ریپورت لرو. نور ګڼ ریپورټونه هم د دې غړي برخه دي او په اخر کې به تاسو ته یو اونۍ ځ خبرونه هم دروو. خول باندې ساجمل درته خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو په معاملې د حکومت او پوست ترمنځ دریس یو دی. د سعودي عرب ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز د پاکستان په دوره دی او نړیوال استاسی لخدر ابراهیمی د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د سولې نیخ په نیغه خبرې بغیر د کوم پرمختګ پای ته ورسولې. او ستا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو په معاملې د حکومت او پوست ترمنځ مکمل اتفاق موجود دی. نوموړي پرون له رسنو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په ملک کې د امن لپاره له طالبانو سره مذاکرات پیل کړل، نو باید چې ترهګرۍ کاروایانې د هم بند کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان په لاهور ښار کې ځینې دینی عالمانو د یوې غونډې پر مهال حکومت او طالبانو ته خواست کړي چې په سمدستي توګه د خپلې کاروایانې بند کړي. د غونډې وروسته د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنو ته وویل چې په پاکستان کې د امن راوستو یوازینۍ لار مذاکرات دي.
د تیرو حکمرانانو د غلط پالیسو له وجې د 15 کالو راهسې دا ملک د اور او وینې په خونړۍ جنگ کې اخته دی. نن دې غونډه کې د ناستو ټولو عالمانو په شریکه دا موقف و چې جنگ او د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. په کار دی چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ لپاره کوششونه وشي، ځکه چې د امن راوستو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دې لړ کې به عالمان او میډیا هم خپل کردار ترسره کول وي.
په دغه موقع بیا د پروفیسر ابراهیم وینا وه چې طالبانو حکومت دی باید نیغ په نیغه خبرې وکړي. نن د پېښور سره نږدې په 400 روډ په بودنې پل چاودنه شوې. د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 112 یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې چاودنه د پولیسو په یو چیک پوسټ شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل ژوبل دی. د سعودي عرب ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز د پاکستان په دوره دی. سلمان عبدالعزیز د پاکستان صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او نورو پوځي حکومتي چارواکو سره لیده کړي او په مختلفو برخو کې د همکارۍ په زیاتولو خبرې کړي. نوموړي به له پاکستاني چارواکو سره د سیمې او د افغانستان په صورتحال هم خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره ولاړو زیاترو امیدوارانو اداري فساد لمین سره وړل، اقتصاد ښه کول او د امنیت ټینګښت خپل لومړیتوبونه بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په ولاړو یولسو کاندیدانو کې عبدالرحیم وردک، محمد شفیق، ګل آغا شیرزه، محمد داود سلطان زوی او قطب الدین هلال ترمنځ پرون په کابل کې مناظره وشوه چې د مشال ریډیو ازادې څانګې او د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون پر مخ یوړه. په پرونی بحث کې موجود ټولو امیدوارانو د خصوصو د حقونو دفاع، د امنیت د ټینګښت، د امنیت په فضا کې بیا رغونه او پرمختګ، د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی پر روزنه ټینګار وکړ. د نیټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو یو سرتېری پرون د افغانستان په جنوب کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د دغو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، د وژل شوي سرتېری د شناخت او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم روان دي. د دې ولایت د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال پرن مشال ریډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې 14 وسلوال وجل شوي دي. په دغو عملیاتو کې وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. نړیوال استازی لختر ابراهیمی د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې بغیر د کوم پرمختګه پایته ورسولې. پرونی خبرو تر نیم سات لږه موده دوام وکړو او د دې خبرو د راتلونکو پړاوونو پړه شکونه پر ځای پریښودل شول. ابراهیمی یوې خبری غونډې ته پرون وویل چې د خبرو د بل پړاو وړاندیز یې کړی چې په شام کې به د تاوتریخوالي په ختمولو او د عبوري حکومت د جوړولو په اړه وي، خو د ده په خبره چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت دغه وړاندیز رد کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ ویلي وو واشنگټن د منځګړیتوب پر داسې اقداماتو غور کوي چې د شام په حکومت فشار راولي او په دې هیواد کې بشري حالات ښه کړي. د لبنان وزیر اعظم تمام سلام پرون تر لس میاشتنی او سیاسي لانجو وروسته د یو مصلحتي حکومت په اړه وضاحت ورکړی. دغه سلی رشت میاشتنی حکومت به شیا تحریک حزب الله او د اتحادیان د سنیانو په مشرۍ ډلې سره یو ځای کوي. د دغه سنیانو مشري پخوانی وزیر اعظم سعد حریری کوي. په اپریل میاشت کې د حزب الله او د حریری د ګوند ترمنځ د لانجې له کبله د حکومت د جوړولو لپاره هڅې له خنډونو سره مخامخ شوې وي. ویل کېږي د حزب الله جنګیالي د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم سره مرسته کوي. اور استه خبر دا چې د اوکراین مخالف فعال چې 13 میاشت تر شکنجه او نیول کې دروستو جرمني ته تللی وو، خای په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتنه وکړي. د مترو بولاتوف په جنوري کې لا درک شوی وو چې سباندې یو نه رستو اومندل شو چې په سختۍ سره وهل شوی دی. د په برلن کې د خبرو پر مهال ویل درملنه یې روانه ده او اوکراین ته واپس نشي تللی. د خبرونو پای
اوردون کو تاسو له انیسا اجمل څخه د خبرونو واوریدل د مختلفو سیمو او د پاکستان په اړه. په دې غړې کې د نو ریپورټونو ترڅنګ د ریپورټونو تلرو د پاکستان وزیر اعظم وای طالبان سره د مذاکراتو په اړه د پوز او ولسی حکومت دریز یو دی. د پاکستان ځینی دینی عالمانو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان څخه غوښتي چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د جنگ بندي وکړي.
الله په واسطه فوري جنگ بندي کی اپیل کرتے ہیں.
په کندهار کې هم افغان عالمانو له افغان طالبانو غوښتي چې وسلې د کیدی او د سولې لار دی خپل کړي. د باجوړ زکون کې وای پوز دی د دوی سیمو څخه چیک پوسټونه کم کی.
خو لوزو کالج خوران شوی او زمون کالج اغزی نشب شوی دی. مین مسله دار چې ټیم خرابې دی. دا چیک پوسټونه دی ګال نه کوزی دل او خطل به به لکه پین شپک زګی دا غره کوزول او خطل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو یا امیدوارانو د بحث په اړه هم اوریدل شي او زما کور زما کلی خبرونه هم درته لرو. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. اوریدونکو تاسو لا غزه هم اوریدل شي. لومبي ریپورت ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم وای د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پاړه د پوز او ولسی حکومت د ریزی او شاندې. هغه ویلی پاکستان کې ثبات لپاره د خبري اهمیت لري، نو ځکه په کاردا چې د دې د کامیابی لپاره له خلوص ډک کار وشي. په دې حقلا ما په اسلام آباد کې له خپل همکار څخه لږ مخکې پوښتنه وکړه، غره ته داسې معلومات راکړه.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کله د ترکیې نه واپسی را روان نو په هغه مهال په خپل خصوصي تیاره کې د خبریالانو سره خبرو پر مهال هغه ویل چې طالبانو سره د مذاکراتو په معامله باندې حکومت او فوج ترمنځ مکمل اتفاق موجود دی او په مذاکراتو د حکومت او فوج ترمنځ کوم د اختلافات او خبرونه چې مخته راغلي دي نو هغه به بنیاد دي، هغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. نواز شریف ویل چې د امن قائمول لپاره طالبانو سره د مذاکرات موږ د ښه نیت نه شروع کړل او په قرآن شریف کې هم دا دي چې د یو انسان وژنه چې کوم دغه د ټول انسانیت وژنه ده. نو وزیر اعظم دا ویل چې د منتخب وزیر اعظم په حیث باندې زما دا فرض و چې زه هغه لاره اختیار کړم چې د خبرو اترو د لارې په ملک کې امن قائم کړلی شي. خو تر کله چې دا مذاکرات روان دي نو ترهګرو له پکار دي چې خپلې کاروایانې بندې کړي، ځکه چې یو طرف ته د مذاکراتو دوران که دا قسمه کاروایانې جاری وي نو دې نه به د هغه خلکو سو چې کوم دی هغې ته به وده ملاویږي چې کوم ګڼي چې امن چې کوم دی هغه صرف د فوزي اپریشن د لارې راتللی شي د مذاکراتو د لارې نه، او دا شان به هغه خلک هم د مذاکراتو خلاف وي چې څوک په مذاکراتو باندې یقین لري. وزیر اعظم دا هم ویله چې مذاکراتي عمل شروع کول نه وړاندې طالبانو د ترهګرۍ کاروایانې چې کوم دي دا ول ختمول په کار دي، او په دې کې هغه کسان چې څوک لګیا دي دا قسمه کاروایانو کې ککړ دي یا کوي نو هغوی مخنیوی دی وکړي. وزیر اعظم دا هم ویله چې موږ د صورت حال جایزه اخلو او طالبانو سره چې کومه کمیټي د مذاکراتو دپاره تللې ده نو هغوی هم د پوره صورت حال چې کوم دی هغه جایزه اخلي، او د راتلونکي دپاره به موږ خپل لایه عمل ټاکو او فیصله به کوو چې څه ګامونه موږ له پورته کول په کار دي. نواز شریف دا هم ویله چې طالبانو له خوا د جنګ بندۍ منتظر یو، د دوی د خوا که مثبت جواب ملاو شو نو حکومت به هم مثبت رد عمل چې کوم دی هغه وته وښيي.
اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم د خبرې مور دی چې د سول د مذاکراتو په اړه یې کړې وي. د پاکستان په لاهور ښار کې دینی عالمانو له حکومت او تحریک طالبان پاکستان څخه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د جنگ بندۍ اعلان وکړي. دا غوښتنې په داسې مهال کېږي چې د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې روان دي، خو دوه ورځې وړاندې تحریک طالبان پاکستان کراچۍ کې د یوې چاودنې ذمواري هم منلې ده. المان د لاهور په کانفرنس کې ویل چې دا قسمه بریدونه په خبرو کې خلل پیدا کولی شي. له اسلام آباد پی رپورټ اورو.
د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل لړکی د مختلفو مسلکونو عالمان او مشایخ اعتماد کې اغستو، او دغه لړکی دوی ته د مرستو خواست کولو په غرض لاهور کې مولانا سمیع الحق د ټول پاکستان د عالمانو یو غونډه را بللې وه چې پکې تر 200 زیاتو دینی عالمانو ګډون لرلو. د غونډې په اختتام خپرې شوې اعلامیه تر مخه جنگ د امن لار نه ده او امن یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو د لار راتلی شي. د غونډې رستو مطبوعاتو سره خبرو کې د مولانا سمیع الحق وینا چې باید حکومت، طالبان، دینی عالمان او میډیا د امن لړکی خپل مثبت کردار ترسره کړي. نوموړي په طالبانو هم غږ وکړو چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره دې دوی زر تر زره ډزبندي اعلان کړي. د دوی وینا وا
د تیرو حکمرانانو د غلط پالیسو له وجې د 15 کالو راهسه دا ملک د اور او وینې په خونړۍ جنگ کې اخته دي. نن دې غونډه کې د ناستو ټولو عالمانو په شریکه دا موقع چې جنگ او د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی، په کار دی چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ لپاره کوششونه وشي، ځکه چې د امن راوستو یوازینۍ لار مذاکرات دي. د لړکی با عالمان او میډیا له هم خپل کردار تر سره کول وی، او د نن غونډه طالبانو او حکومت ته د خدای پر روی د سمدستي جنگ بندۍ اپیل کوي.
خبری غونډه ته د خطاب په وخت د پروفیسر ابراهیم وینا وا طالبان او حکومت لا پکار دي چې نیخ په نیغه یو بل سره خبرې وکړي. د زیادہ کڑا
باید چې طالبان او حکمرانان په یو میز مخامخ کینی او خپل خبری او گیلی معنی مخامخ وکړي. د سره باید غلط فهمی گنجائش کم شي، دوی باید یو بل خبری واوري او په یو بل باید دلیلونو د لارې خپل خبری اومني. زه هیله مند يم چې دا ورځ لری نه ده بلکې ډیره نږدې ده.
د ګډې اعلامیه تر مخه دا قسمه غونډه به د ملک په سلور وانو صوبو کې رابلل شي، او دغه لړکی به دویمه غونډه کراچۍ کې کیږي. دینی مشرانو راتلونکي جمعه د یوم دعا په هیڅ منځلو اعلان هم وکړو.
اوریدونکو، ای ایف پی خبری اژانس لیکلی چې د قبایلي سیمو خلک دغه خبرو یعنی د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکراتو ته په مثبت نظر ګوري او امید لري چې دغه خبرې به کامیابی او دوی به خپلو کورونو ته واپس لاړ شي، ځکه چې دوی د جګړو د لاسې بې کوره شوي دي. ملیحا میرزاده درته د دې مقالې غټ ټکی وایي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د پاکستان د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکو د شپې تکلنې زرمت بيبي لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې ډیر وخت تیر شو. هغه د حکومت او وسلوالو ترمنځ په شخړه کې خپل زوی او نوسه او بیلل کور یې تباشو او په 2012 کې بې کوره شو چې اوس په هنګو کې ژوند کوي. هغه وای خپل کور او خپلوان ورته ډیر یادېږي. اجنسی کی بی بی د پاکستان د هغو ونیم لکو کډوالو نه یو ده چې بې کوره شوي دي، او زیاتوي داسې ډیر کډوال دي چې د پوځي کاروایی او بمی چاودنو په رسنو کې یې ذکر نه کیږي. که څه هم کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت او له وسله والو طالبانو ترمنځ ته شروع شوي مذاکراتي عمل نه څه ډیره تمه نه کوي، خو بیا د کلونو د سختو نه پس د کډوالو لپاره امید پیدا کړی دی. یو خواته د وسله والو او بلې خواته په پوځي بمباری کې ګیر ډیری وګړي وایي چې د سولې خبرې اترې د مسلې د دوامداره حل ته ټولو ښه چانس دی. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي حاجي نامدار خان چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي وایي چې په اسلام کې ناامیدي ګناه ده او هیله مند دی چې د اوسنو مذاکراتو په نتیجه کې بس حل راوځي. اجنس لیکي په 2009 کال کې په سوات کې د طالبانو خلاف د پوځي کاروایی له امله په زرګونو خلک بې کوره شو. که څه هم په سوات کې جګړه اوس ختمه شوې ده، خو د 2009 کال راهیسې په قبایلي سیمو کې پاکستاني پوځ د وسله وال یاغیتوب سره مخامخ دی. د ټولو متاثره سیمه خیبر ایجنسی ده چېرته چې تیر کال د طالبانو او حکومت پلوه ملیشا ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د یو سرکاري رپورټ تر مخه تقریبا 9.5 لکه کډوال د کیمپونو بهر اکثره د کرایې په کورونو یا د خپلو خپلوانو سره اوسیږي. تقریبا 1000 کډوال د پېښور کور می قبایلي سیمې او هنګو په کیمپونو کې بیا ژوند کوي. په دغو کیمپونو کې کډوال په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د اژانس په خبره 13 میاشت تقریبا 1500 کورنیو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف د پوځي کاروایۍ په اندېښنه کې خپل کورونه پرېښودل. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ارشد خان اژانس ته وویل چې حکومت د مارچ په میاشت کې د زیاترو کورنو د اوسېدو لپاره انتظام کوي چې یوې بې کوره شوې کورنۍ ته به 25000 روپۍ هم ورکړل کیږي. اژانس لیکي له طالبانو سره حکومتي مذاکراتو د ډېرو کډوالو د واپس تللو احساسات زیات ژور کړي دي. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي 15 کلن طاهر خان هم زر واپس تلل غواړي. هغه وایي چې د سکول ملګري او کرکټ ورته ډېر یادېږي، خو بیا په ماضي کې ناکامیانو ته په کتلو سره ډېر خوشبینه نه دي چې د سولې خبرې اترې به څه نتیجې راوړي. په کوهاټ کې 28 کلن کډوال سخی الله وایي چې اندېښنه لري کله به هم واپس کور ته لاړ نشي.
د اف پی خبری اژانس د مقالې غټ کې موارد لوریدونکو په همدې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ دراوړو. د وسلوال طالبان لخوا د وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې حکومتي کمیټې چې د طالبانو سره مذاکرات کوي دوی سره هیڅ سلا مشوره د دغه خبرو په اړه نه ده کړې. پوښتنه دا ده چې هغوی دې خبرو ته په کوم نظر ګوري او د حکومتي او وسلوالو طالبانو د مذاکرات کمیټو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي په دې اړه څه دریځ لري؟ بوروال کاکړ پی رپورټ لري.
د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د لوړې کچې خبرې اترې دوام لري، خو د طالبانو لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې حکومت دوی د خبرو اترو په بهیر کې نه دی ژغولی. په سوات کې د محمد شیر خان په نامه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم وسلوالو طالبانو د ده د دوو ورونو په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژلې، خو دوی د مذاکراتو بریالیتوب غواړي. هغه وویل
پاکستان ریټ او د پاکستان حکومت او مطلب چې په دې خبره کې روغه جوړه کیږي نو روغه جوړه ښه خبره ده چې روغه جوړه وشي، خو که روغه جوړه نه کیږي یو طرف ته مذاکرات وایي که بل طرف ته لګیا دي دمه کیږي، نو بیا خو په کار داره چې حکومت پاکستان خپل ریټ اسټبلش کړي او دا کوم تاجر دي کوم دهشتګر دي هغه یو طرف شي چې کوم صحیح اسلام او صحیح د د ملک د اسلام مفادر خلک یا به د حکومت سره راشي چې کوم راګر دي هغه به متعبره وخته شي نو بیا دې ورسره وجنګېږي.
د محمد خان په نامه د سوات یو بل اوسیدونکی چې د ده په وینا د څلور ورونو په ګډون یې د کورنۍ دیار لسغړي وجل سوي په دې اړه خپل دریځ داسې بیان کړ.
هر نه بعد کا لاس سے اس کے دغه سر ما کے دغه مجلس سر کس کے آغا بجا کے نو څه څه چې دغه قوم با د دغه د کوم بچی د کوم پلاری د چې زوی د کیدوري اره دغه د خپل په فصلول کې دا د حکم راځي د وجه د خپل سره معاف کی.
اوس پښتنه دا ده چې کچېری خبرې اترې پر مخ ولاړ سي نو به حکومت په قتلونو تورن وسلوال طالبان وبخشي او که به مقدمه ور باندې وچلوي. خو د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا د کمیټې نه بلکې د حکومت کار دی. رستم شاه مومند وویل
یو جوړ کیږي نو خامخا سنته نرمي به دولت خي او سباغي خي که هر یو په خپل موقف باندې ولاړی نو بیا خو جوړ کول ډیره ګرانه خبره ده.
د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې لغړی مولانا یوسف شاه څخه مې وپوښتل چې آیا د قران او حدیث پر رڼا کې حکومت دا حق لري او کنه چې د محمد شیر خان او محمد خان په څیر د نورو داسې کسانو له پښتلو پرته طالبانو ته معافي وکړي. مولانا یوسف شاه وویل
مونږ اوس نه په دې خبرو کې نه ورځو، غواړو مونږ حساس مرحله کې داخل شوو،
مونږه هغه ملګرو ته نه به مونږه تپوس کوو چې هغه په څه باندې وژل شوي دي، هغه ته ولې نقصان رسېدلی ده، څه بنیاد ده، څه وجوهات دي، عوامل به معلومول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له لوري پر وسلوالو طالبانو مقدمه چلول یا معافول جلا خبره ده، خو دا حق یوازې د وژل سوو کسانو کورنۍ لري چې طالبان بخشي او کنه. هغه وویل
امکان خو دا ښکاري چې کله روغې جوړې ته خبره ځي نو د تېر عمل به د هغې سره د حکومت په لیول باندې کېدېږي چې هغې معاف کړي. زما په نیز باندې دا حق چې دی دا شریعت کې د مړو وارثانو سره دی، او په کار ده چې د هغې نظر هم واخلي، د هغې رایې هم واخلي، او د هغې مرضي هم په دې کې شامل کړي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د داسې خونړیو بریدونو له امله په زرګونه کسان وژل سوي دي چې د زیاترو پړه تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو ده. موږ تاسو ته بیلابیل ریپورټونه خبرووله. باجوړه درته یو ریپورټ لرو. په باجوړ کې د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي د پوځ د ګڼو چیک پوسټونو د موجودیت له وجې په سکولونو او کالجونو کې د دوی حاضري کمه ده، ځکه چې د دې تالشینو او چیک پوسټونو له وجې دوی په وخت خپلو کالجونو ته نشي رسېدلی. دا دوی په نه له دغې وجې د دوی سبقونه خراب شوي دي. دوی له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې اوس د دوی په سیمو کې امنیتي حالات لا پخوا ښه دي، نو پکار ده چې د پوځ دا چیک پوسټونه کم کړل شي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
د سلارزو او مامندو زده کوونکي وایي چې هغوی کله د کورونو نه خپلو کالجونو ته راځي نو ورته مخصوص ګاډي نشته چې پکې په وخت کالجونو ته راورسي، او بلخوا ځای په ځای د عسکري قوتونو لخوا چک پوسټونه یا تلاشي پوستې دي چې دغه هم د هغوی د کالج ته د ناوخته را رسېدو لویه وجه ده. د برخو روزو اوسیدونکی نور محمد چې په دولسم جمعات کې سبق وای وی ویل
خو لوزو کالج خوران شوی او زمونږ کالج اغزی نه شپ شوی دی. ټیکنیکل کالج وته راوی پانایت کلی کې دی. زمونږ خپل مین مسله دار چې ټیم خرابې دی. دا چې پوسټونو کې ګال نه کوزیدل او ختل به به لکه پینځ شپږ ځای کې دغه رنګ کوزول او ختل به کالج ته چراره سي.
د مین کلی مامون دو اوسیدونکی جاوید خان وای چې هغه زیاتره وختونه کالج ته په داسې وخت ورسېږي چې د سبق دوه پیریډونه تری قضا شوی وي.
کومیلو شرم به چې په 10 یا 10:30 بجې ته کالج ته راشي نو سن کم اسنسي مزامین اغازي تیری زمونه کلاسونه دي. د خروزو کالج چکم نه د اپریشن ټیم کې چکم نه آرمی په غو باندې چکم نه قبضه کړی و. په دغه وروسته کې به بعد اف سی والا تاواله شو. به وسم په کلیوي والا نه استخو کار چکم د ټیکادار تاواله شو، خو د مکمل کار په وسم نه شو پلستر ير سپاتي.
حضرت ولید شاه سره سیمه تحصیل سلارزو وسیدونکو دی او هغه ول باید د هغوی لپاره د کالج لخوا د ګاډو سہولت موجود وي.
منګ مخکیم دا وازل د پورته کړو چې موږ ته یو دغه په کار دی، یو بس په کار دی، یو ګاډه په کار دی، خو چا په څه عملی قدم وانه غست. نو د څه خو ډیر خلک دی کنه، موږ د کلی خلک دی، بس ډیر خلک ګرځي د ښانه بس سبق نه وای.
بیا مو د باجوړ خار سرکاري ډیګری کالج د پروفیسور زیول حق سره خبرې وکړي او ورنمو پختل چې تاسو خپل ماشومان ته ورپیخې دغه ستونزې سرکاري انتظامیته رسولي او یا نه.
نو ظاهر خبره چې چیک پوسټ زمونږ د واقع خبره نه مخکې بل څه و چې زمونږ یو گاډه لکه خار ته تو اغه اوس مونږ یو فاټک تر رسو، یو مطلب دغه جاره پولیسي مونږ خپل پر یاد د پولیټیکل انتظامیته یا مطلب دا چې ډایرکټر ته د خلکو ته ورسو. خو چون کې په پاکستان کې ټول کاروي صرف کاغذي ده، عملی تور باندې څوک ستا په خبره باندې اغه زګی ته نرسي اغه ته عملی شکل نه ورکي.
ولې د پولیټیکل انتظامی په وینا چې ګنې دا چیک پوسټونه په سیمه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي، ځکه چې په سیمه کې حالات خراب شوي چې په کې د ټولو زیات تعلیمي ادارې متاثره شوي وي، نو هغوی کوشش کوي چې په سیمه کې بیا داسې حالات پیدا نشي او ځای په ځای تلاشیان هم کوي.
اوریدونکو تاسو له باجوړ دا رپورټ واورئ چې اغلته په کې تاسو د زده کوونکو په ستونزو باندې خبر شو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
اوریدونکو د افغانستان په کندهار ولایت کې دینی عالمانو پر افغان طالبانو غږ کړی چې د پاکستانی طالبانو په شان دي د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دوی یوه غونډه کې وویل کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن راوستلو لپاره د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. عالمانو طالبان مخاطب کړه او ورته ویل چې د هیواد په بربادۍ او د خلکو په وژنه کې د هیچا ګټه نشته، نو پکار ده چې دوی وسلې کېږدي او د سیاسي بهیر برخه شي. په دې هکله نور تفصیل ورکړو.
د کندهار ښار په مئی جامع جماعت کې په جوړ سوې دغه غونډه کې دیني عالمانو وویل چې دوی د بې طرفه دیني عالمانو په توګه د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درېمګړي په توګه د سولې د خبرو اترو لپاره منځګړیتوب ته حاضر دي. دیني عالمانو وویل چې افغان طالبان دي د پاکستاني طالبانو په ډول د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي او هر ډول شرطونه چې لري هغه دي د خبرو د لارې مطرح کړي.
پاکستان چې د موجوده حکومت سره پر مقابل باندې ولاړ شي هغو خلکو ته وایي چې نور دا وطن بلا ستړې دا وطن بلا د جګړو د وینې تویولو د دې تاب نه لري. که چیرې داسې چې ستا مخالفت د ده سره وي مخالفت د تعقل له مخې ورسره حل کړي ورسره کښېنه پرې ونه پاړي که ته واده صلاحیت دې نه لري زه د سره نه کښېنم خبرې نه ورسره کوم زه د دې د دې لایق نه بولم په لومړي قدم کښې خو ته ورسره کښېنه ته خپل شرایط ورته وړاندې کړه که ده د حلېدو د دې د کمېدو د دې ستا سره پر یو لور باندې د تګ واک درلودی ورسره ولاړ شه که نه یې وروسته بیا له ده سره هغه مشر چې دی لري چې امریکا او انګلیس پلانې پلانې هغه سره کښېنه په دوم قدم کښې له هغه سره خبرې وکړه پرېږده د خدای په لحاظ باندې نور دا 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 وطن مه ورانوه نور دا وطن مه په بانک جوړوه نور ته چې نور یې را وران کړي او یا ته باید جوړې رشې په وړاندې د خدای مې مدرسه نیولې دي د قرآن مې مدرسه نیولې دي د نبي علیه السلام مې مدرسه نیولې دي ته دغه مسجد د دغه مې عبادت مې مدرسه نیولې دي د خدای په وړاندې نور ته مې دا وجې دشمنانو ته مه مساعده کوه چې دا وطن قرآن ویجاړ او خراب کړي.
موږ د همسایه هېوادونه وینو لکه پاکستان چې خپل د طالبانو سره دوی سوله کوي نو دا زمونږ تاسو لپاره په کار ده دا بس ته باید جنګ بس کړو سوله سره وکړو د اتفاق او د اتحاد لاسونه سره ورکړو نور دغه جنګ ته خاتمه ورکړو او نور خپل مندې او خوندې ونه ژړو.
دیني عالمانو دغه راز د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات خورا مهم وبلل او د خلکو یې وغوښتل چې د ولسمشر په انتخاب کې له دقت څخه کار واخلي.
ته د خدای پاک دی سر متحد شه هغه چا ته رایه ورکړی کوم چې د دې وطن په خیر دی مونږ پر قومیت باندې مونږ پر عصبیت باندې مونږ پر پیچو باندې مونږ پر یو بل دغه باندې ولاړ شه پر معقولیت ولاړ شه هغه چا ته ورکړه چې واقعیا د دې
د غونډې په پای کې دیني عالمانو یو پرېکړه لیک هم خپور کړ او د دولت او وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې د دیني عالمانو پرېکړې ومني او د سولې لپاره دې مذاکرات پیل کړي.
له کندهار مو رپورټ اورېدو. اورېدونکو د پاکستان افغانستان او ترکیه ترمنځ په انقره کې شوې دی وروستیو کې یوه غونډه کې پاکستان یو ځل بیا وعده کړې چې د افغانستان لپاره پوره او صادقانه مرستې وکړي خو افغان څېړونکي وایي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله او سولې لپاره رښتینی ګامونه وانخلي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
سره له دې چې د افغانستان پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان دا ژمنې به عملي نه شي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او دا ځل به هم خپلې ژمنې عملي نه کړي.
دغه غوند له نورو غوندونو نه کم ظرفې دي که ټیټې دي د دې لپاره چې د افغانستان حکومت عمر کم پاتې دی. پاکستان علاقه نه لري چې د کرزی صاحب حکومت چې تقریبا 8 ورځې پاتې دی دا سره ستراتیژي وکړي همکاري وکړي زه قد یو نسته ده نتایج به مثبت به نه وي.
د افغانستان پاکستان او ترکیې په اتمه درې اړخیزه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په انقره کې جوړه شوه په افغانستان کې د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې پر همکاریو خبرې وشوې. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي په دې غونډه کې پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي راتلی. ولسمشر کرزي ویلي که چیرې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامنۍ زیاتې شي. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. هغه همدارنګه ژمنه کړې چې د دې هېواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د نواز شریف دې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ودیر صافی وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هم ستونزې لري.
په
پاکستان خپل ملي ګټې سنجوي، افغانستان کې حکومت کې خپل یو توافق نظر په ټولو اورګانو کې نشته ده. معنا یې دا ده چې افغانستان نه قوي کېدو ته پرېږدي، نه مستقل سیاست ته خپل پرېږدي، او نه پرېږدي چې وضع سمه شي تر څو موږ د هغوی شرایط ونه منو.
هغه وایي چې په دې برخه کې یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولی شي څو په پاکستان فشار راوړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د خبرونو د لنډیز وخت رسیدونکو ته د اغین روسه به تاسو بیلابل ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې هم دراورو. په اخره کې تاسو زما کور زما کلی خبرونه ونی ز خبرونه چې د مشال ریډیو نه تاسو رافتاوري هغه هم درته لرو. خو اوس برته انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وای.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې له طالبانو سره د مذاکرات په معاملې د حکومت او پوز دریسی او د نوموړي پرون له رسنو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په ملک کې د امن لپاره له طالبانو سره مذاکرات پیل کړل، نو باید چې ترهګرۍ کاروایان دې هم بند کړل شي. نن د پیښور سره نږدې په 400 روډ په بودنی پل چاودنه شوې ده. ژغورنې ادارې یا ریسکیو 112 یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې چاودنه د پولیسو په چیک پوسټ شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل چوبل دی. د سعودي عرب ولی عهد سلمان بن عبدالعزیز ته پاکستان په دوره دی. سلمان بن عبدالعزیز ته پاکستان د صدر ممنون حسین وزیر اعظم او نورو پوځي حکومتي چارواکو سره لیده کړي او په مختلفو برخو کې د همکارۍ په زیاتولو خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرې لپاره ولاړو زیاترو امیدوارانو اداري فساد لمین سوړل، اقتصاد ښه کول او امنیت ټینګښت بل لومړیتوبونه بللې دي. د افغانستان د ولسمشرې لپاره په ولاړو یولسو کاندیدانو کې عبدالرحیم وردک، محمد شفیق، ګل آغا شیرزه، محمد داود سلطان زوی او قطب الدین هلال ترمنځ پرون په کابل کې مناسره وشوه. د نیټو سر تر مشرۍ لاندې د حساب ځواکونو یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم روان دي. نړیوال استازي لختر ابراهیمی د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې بغیر د کوم پرمختګ پای ته رسولې دي. او د لبنان وزیر اعظم تمام سلام پرون تر لس میاشتنیو سیاسي لانجو وروسته د یو مصلحتي حکومت په اړه وضاحت ورکړې ده. دغه سلیرشت میاشتنی حکومت به شیا تحریک، حزب الله او دغه اتحادیان د سنیانو په مشرۍ ډلې سره یو ځای کوي.
نسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به د پاکستان ځینو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. ورپسې به نړیوالو مطبوعاتو د مقالو ځینې برخې واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیکلي دي. د کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټو دویمه غونډه هم بې د څه نتیجې پای ته رسیدلې ده. البته دواړو کمیټو د مذاکراتو باوجود د نام نه پیښو رامخې ته کېدو باندې د خفګان څرګندونه کړې ده او په شریکه اعلامیه کې په دې خبره زور راوړو چې حکومت او طالبان د مذاکراتو کامیابۍ او امن په خاطر جنگبندۍ اعلان وکړي. اداري وایي چې دا څه عجیبه خبره نه ده چې مذاکرات بے نتیجہ ختم شو، زکه چې د مدو مدو جنگ په ورځو کې نه ختميږي او دې کې به وخت لګي. البته دا ډیره خبره ده چې طالبانو او حکومت دواړو ته د دې خبرې احساس شوی دی چې جنگ د امن لار نه ده او دواړه مذاکرات ته تیار شوی دي. اداري اخر کې وایي چې جنگ باندې کې یو ډله هم پیل نه کوي، نو بیا ضروری ده چې دواړه کمیټه یو نیټه وټاکي او په هغه دواړه ډلې په یو ځای د جنگ باندې اعلان وکړي، نو دې سره ممکن ده مذاکراتي عمل په تیزی سره کامیابی اړخته لاړ شي. د غرنګ ایکسپریس رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې دا وخت د موجوده حکومت تر ټولو لوی ضرورت سیاسي اتفاق رائے او امن راوستل دي چې ورسره به زموږ اقتصادي حالت ښه شي او د عام سړي په ژوند به هم د دې ښه اثرات پریوزي. اداریه وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د لاسا زموږ ملک ته لوی زیان رسیدلې دی. بارنۍ سرمایه‌کاری د نش برابر ده، معیشت په ټپه ولاړ دی او د بیروزګارۍ او غربت د لاسا د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. داسې کې د ټولو خلکو سترګې مذاکراتي کمیټو ته دي. خو داسې ښکاري چې بعضې پټ قوتونه دې مذاکراتي عمل ته زیان رسول غواړي او وخت په وخت داسې کاروایانې کوي چې بدې اغیزې په مذاکراتي عمل پریوزي. اداریه وایي چې د مذاکراتي کمیټو د غونډې وروستو په دغه کاروایانو خفګان څرګند کړی شو او وویل شو د مسلو د حل دپاره باید چې د تشدد نه ډډه وکړي شي او د امن لار الټول شي او هم دې سره ممکن ده چې د بېګناه خلکو د وجلو سلسله ودرېږي او پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ په لار روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د اردو او پښتو ژبو ویونکو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې د لسیزو راهیسې د جرمونو او سیاسي تشدد سره مخامخ دی. خو د ورځپاڼې تر مخه په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي، دا خونړۍ پیښې نورې هم خراب اړخ ته روانې دي. د امنیت په اړه د پاکستان د څېړنیزې ادارې یا پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په حواله تیر کال په کراچۍ کې د ترهګر بریدونو 90% ذمه‌واره دغه ترهګر ډله وه. په دې وروستیو کې چې د زیارت په سهر د پولیسو په یو بس چاودنه وشوه، پکې په لسګونه چارواکي وژل شو. تحریک طالبان پاکستان یې ذمه‌واري په غاړه واخیسته. روزپاڼه لیکي کراچۍ ښار د ډېرې مودې راهیسې د مجرمانو، د منشیات کاروبار کوونکو او د سیاسي مجرم ډلو له وجې د تاوتریخوالي سره مخ دی. خو اوس د کراچۍ په ځینو برخو کې په تیزۍ سره پوز ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مقامي مشر عبدالرؤف وایي، روز تر روزه د طالبانو طاقت زیاتېږي او د بهتری هیڅ هیلي نشته. نوموړی وایي، په تیر کال کې په کراچۍ کې د طالبانو لخوا د عوامي نېشنل ګوند 19 غړي وژل شول. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي، تیر کال په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 3,250 کسان وژل شوي وو. دغه سي د پولیسو شمېرې ښایي چې تیر کال 2,509 کسان وژل شوي وو، چې د 2012 کال پرتله پکې زیاتوالی شوی. په 2012 کال کې 2,143 کسان وژل شوي وو. بلخوا ایتار تاس خبری ایجنسی لیکي، په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل د 1979 د دسمبر په 15مه پیل شوی وو او د 1989 د فروری په 15مه پایته ورسېدو. دا غیر اسي افغان جنگیالي د خپلوان ټول هوا د فروری 15مه د افغان جګړې د ختمېدو د شوروي اتحاد د وتو د ورځې په توګه مانسي. خبری ایجنسی لیکي، په افغانستان کې په دغه جګړه کې د شوروي اتحاد سوار زرا سلور 3.3 کسان سره د یو سل اتیا پوځي سلاکارانو او د 5.4 اتیا نورو سیړونکو سره یو ځای وجل شو. د روس وجل شوي سرتیریو دغې چارواکي د امنیتي چارواکو تر سخت کنټرول لاندې او د خفیه شرایطو په رڼا کې په خپلو سیمو کې خښ کړل شول. د شوروي اتحاد ورځپاڼو د دې په اړه یو ټکی هم نه دی خپور کړی چې د افغانستان په غرونو کې په رښتیا جګړه روانه وه. دوی یوازې دا لیکل چې شوروي سرتیری په نړیواله توګه خپله دنده ترسره کوي، چې ګنې دغه سرتیری له افغانانو سره د افغان پوځیانو د جوړولو او هغې ته د روزنې ورکولو په برخه کې ملاتړ کوي. خو 6,00,000 او 10,000 سرتیری او چارواکي په افغانستان کې د شوروي اتحاد په کمپاین کې ګمارل شوي وو. امریکا او د هغې اتحادي ځواکونه به هم د شوروي اتحاد په شان له افغانستانه وځي. واشنگتن د دې لپاره د 2014 کال د پای موده ټاکلې ده. اجانس لیکي، که څه هم امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان تر اوسه له کابل سره پر دې خبره کوي چې څومره پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او څومره به بیرته لاړ شي، خو دا څرګنده ده چې د القاعده او د طالبانو پر ضد عملیات په ناکامۍ سره ختم شوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
پښتانه په 21مه کې
په 1:30 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو ورې په دې کې زما کور زما کلی خبرونه تاسو لګ روس خبرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره لیول څخه څلورو کاندیدانو یا امیدوارانو د مشال ریډیو د ازادۍ ریډیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون په شریک ډیبیټ یا مناظره کې د خپل راتلونکو پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بحث کې دوی د ولسمشر کېدو په صورت کې د امنیت راوستلو، طالبانو سره د خبرو، د ښځو د حقونو او بهرنیو اړیکو په اړه خپل پلانونه تشریح کړل. نن به هم دغسې بحث کې څو نور کاندیدان یا امیدواران راڅرګند شي چې د پېښور په وخت په څلورو بجو به یې ویډیو د مشال ریډیو د ویبسایټ مشال ریډیو ډاټ کام له لارې په ژوندۍ یا لایو بڼه تاسو کتلی شي. سالی محمد سالی په ریپورت لري.
د جمهوری ریاست د یولو سو کاندیدانو له جملې څلورو هغو د شامې پورز د ازادي رادیو او ملي رادیو ټلویزیون په ګډه ملي مناظره کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو او د ښځو د حقونو پر خوندیتوب خبرې وکړې. داود سلطان زوی ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره به له وسلوالو طالبانو سره مذاکرې وکړي. دوی وویل چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله د بې ثباتۍ اصلي علت دی.
افغانستان در بن تقسیم شد.
دی وی چې افغانستان د جنگي غنیمت په توګه په بن کې وویشل سو. د افغانستان جهاد او خلک ګراو سول. موږ به په دې هیواد کې داسې لیدلوري رامنځته کړی چې مبتکر او مدبر وي او خلکو ته د راتلونکي تصویر ورکړي.
رسم وکنه.
د ننګرهار پخوانی ولی محمد شفیق ګلاغه شیرزی ویل له به طرفه کسانو به یو جرګګی تشکیل کړي چې ملایان، دینی عالمان، پوهان او قومي مشران به یې غړي وي او دغه اورګان به د سولې خبرې پر مخ بیایي.
زاله په کامیاب کړم جرګګی ته جوړوم خپل به د طالبانو سره په خپل مملکت کې زه د سولې خبرې کوم.
د جمهوری ریاست کاندیدانو په دې مناظره کې پر دې هم خبرې وکړي چې آیا د افغانستان ملي اردو دی اجیره یا استخدامي پاتسي کدي د مکلفیت دوره جبري سي. د دفاع پخوانی وزیر او د ولسمشری کاندید عبدالرحیم ورده ګویل دا یو ګډ سیستم ورته د منلو وړ دی چې پر اساس یې د عسکري اجباري دوره هم شامل وي. خدای وایي چې استخدامي او اجیره اردو ښه نتیجه ورکوي.
مزایای اردو عجیب به مراتب زیاتر است.
د اجیری اردو ګټي خورا زیاتې، لګښتونه یې کم دي. افغانستان د اوس په څیر پخوا کوم مسلکي اردو نه درلوده چې لانګیزې برخمنه وي. کله دې پوز نیمګړتیاوي پرسي د ثابتول سم چې کول سي د هواد دفاع وکړي. له کاندیدانو د ښځو د حقونو په اړه هم پوښتنه وسوه. څلور وړو تایید کړه چې په دې برخه کې باید هڅې وسی، خو د دوی ترمنځ د اقداماتو د څرنګوالي په برخه کې اختلافات و. داود سلطان زوی وویل د قانون حاکمیت به بشري او د ښځو حقونو ته درناوی یقیني کړي. بل کاندید قطب الدین هلال وویل په ټولنه کې باید د ښځې رول د شریعت په حدودو کې وي.
خ ډاکټر هم کېدی شي، خ استاد هم کېدی شي، خ انجینر هم کېدی شي، په سیاست کې هم ګډون کولای شي. ظرفیتونو مطابق یو ښځه په کابینه کې ښځې اشتراک لري. ټولنه کې باید ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو شرعي حدود باید مراعات کړي.
د ولسمشری د کاندیدانو دغه مناظره چې د ملي رادیو ټلویزیون په همکارۍ جوړه شوې نن به هم دوام کوي. د جمهوری ریاست ځینې پاتې کاندیدان به د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې په دې منظره کې خپل پروګرامونه تشریح کوي او پوښتنو ته به ځوابونه وایي.
د سالم محمد صالح ریپورت مور د اوریدونکو تاسو د دغه بحثونو دویمه برخه چې نن به کې د افغانستان ولسمشری ته نور کاندیدان او امیدواران برخه اخلي د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې په ویډیو بڼه باندې کتلی شي. تاسو مرکه اوس درورو د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنی قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د انتخاباتو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولي او د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ټول کاندیدان یا امیدواران کولی شي په هر ولسوالۍ او هر کلي کې خپل کمپاین پر مخ بوزي. نوموړي وویل چې د امنیت ساتلو لپاره یې د ننګرهار په ځینو ځایونو کې عملیات کړي او په ځینو ولسوالیو کې یې دغسې اراده ده. د جنرال فضل احمد شیرزاد سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې تی پوښتنه کړي چې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره کوم عملی ګامونه اخیستي.
ننګرهار شریف خلک او بالخصوص د جلال آباد شاریان ته زړه ډاډ ورکوم چې د هر ورځې په تیرېدو به جلال آباد شار ته امن راځي او ننګرهار ته به امن راځي او د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره موږ ډیر جدي پلانونه په لاس کې لرو. په دا یوې اونۍ کې چې د خپلو انتخاباتي مبارزې دپاره کمپاین کوي، غونډې جوړوي، هیڅ نو امنیتي ستونزه نه ده رامنځته شوې او د هغو لپاره ډېر جدي پلانونه او عملي ګامونه پورته شوي دي.
قمندان صاحب محترم، څومره ډاډ ورکوئ خلکو ته چې دغه انتخابات به شفاف او د امن په فضا کې وشي؟
زه خپلو شریف خلکو ته دا ډاډ ورکوم، ننګرهارانو ته دا ډاډ ورکوم چې هغه عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي او موخه لرو، هغه به په دې بالا کې وي، هغه به په اسارک کې وي، هغه به په شیرزادو کې وي، هغه به بیا هم په بټي کوټ کې وي. او موږ تاسو ول خوګیانو چې پرهار او تورخم جلال آباد لارې د پاره ډیر جدي ګامونه پورته کړه او امنیتي پوستې مو ځای په ځای کړې او بالاخره هلته اوس امنیت تامین دی. زموږ د شپږو ولسوالیو د محلي پولیسو افتتاح تاسو ولیدل چې موږ اوس هره ورځ د اچین، چپرهار، بټي کوټ، نازیانو، اسارک، شیرزادو د امن راوستلو لپاره دغه جدي ګامونه پورته کوو. موږ به ډیر ژر نور ولسوالیو ته لکه دی بالا او نازیانو او اچین ولسوالیو ته هم ډیر جدي توجه وکړو. په دې څه کم دوه میاشتې کې به انشاءالله موږ ډیر هغه څه وکړو چې خلق توقو نه درلوده.
دغه کمپاینران چې اوس فل حال په جلال آباد کې دغه مرکزونه پرانیستي دي، کدوې چیرته وغوړي چې ولسوالۍ ته ولاړ شي، تاسو به د دوی سره څه وکړي؟
موږ د کورنیو چارو د وزارت د پلان مطابق د دوی سره هر څومره کومک او مرسته کوو او د دوی د امنیت در وصولو لپاره مسؤلیت لرو. موږ ګډ امنیتي پلانونه لرو، هر چیرې چې دغه وړونه خپل د انتخاباتو لپاره د کمپاین لپاره مبارزې لري، هلته میټینګونه لري، په هرې ولسوالۍ کې دوی غونډې لري، د هغو امنیت به موږ تامینوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
بالکل اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو بلابل خبرونه نشر کوي. اوس هم د وادي سره سم تاسو ته زما کور زما کلی خبرونه لرو. دا د کراچۍ د کیمړی د جکسن سیمی په اړه باندې د غیزه د پښتنو خبرې اورو.
زما کور زما کلی په نننی پروګرام کې مو ظفر کریمی هر کله کوم. اوریدونکو، نن مو د ځان سره د کراچۍ زړې او مشهوري سیمې کیماړی ټاون جکسن علاقې ته د ځان سره بیایو. دا علاقه د پاکستان تر ټولو لوی سمندري اډې کراچی پورت څنګ ته واقع ده. دا سیمه نه یوازې د کراچۍ ښار په زړو علاقو کې شمارل کیږي، بلکې په دې سیمه کې پښتانه هم د تیرو څو لسیزو راهیسې استوګن دي. په کال 1868 کې د برتانوي راج په مهال په دې علاقه کې واقع سمندري اډه باندې له نوي سره کار شروع شوی و او له دې سره سم په همدې علاقه کې د پښتنو د استوګنې پیل شوی دی. په دې سیمه کې د برتانوي راج ګڼ شمېر ودانۍ اوس هم شتون لري او دا علاقه لا هم د هغه وخت د انګریز چارواکي جکسن په نامه شهرت لري. د دې سیمې په زرګونو پښتانه په همدې سمندري اډه کراچی پورت کې کار کوي. په دغو کارکوونکو کې څلوېښت کلن اسلم هم شامل دی. اسلم وای پلار نیکه یې لسګونه کلونه وړاندې د افغانستان له کونړ ولایت څخه دې سیمې ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو.
لاخه مې وخت لا ډېر وخت راغلی وو، بیا پسې موږ راغلی وو. پلان مې په کې لیبی کو کراچی ډاک لیبر بورډ په دې پورت باندې یو اداره ده چې کوم د بار د مشنه د سامان راځي او هغه موږ دلته هندل کوو.
سمندري
جهاز شپ باندې جاس خو حساب باندې غوړم شته، وړم پکې شته، 35,000 ټن، 40,000 ټن، 10,000 ټن او نور خو مطلب هغه پورې دی چې مزل پورې دی چې لکه اوس امریکا نه راځي، ټرات پر ټیم لګي، دوبۍ نه راځي نو لږ ټیم بھی لګي. په دې کې تیل هم وي، په دې کې نورا کارګو هم وي، لکه گاڑی هم پکې راځي، په دې کې هر قسم د بار ملک جسا راځي هغه دلته وي.
یو جاز څومره ټیم کې خالی کیږي؟
یو جاز عام کارګو پورې دا اپدا کې هم خالی شي، بدوړو کې هم خالی شي، کرین په ذریعے باندې خالی کیږي او چې کوم آئل لګي هغه په پونو باندې خالی کیږي.
نو په دې کې به تاسو
موږ کې لکه اوس دنه پکې سیمټ وي، لته نه موږ لوټ کوو، موږ په ټرکونو کې راځي، موږ په دې کې جوله ولا وایي جوله آی کې لوټ کو او بیا چې دا بکرین په ذریعے باندې دنه لړ شي جاسکي جاسکي موږ نو مزدورانی هغه ته خالی کی. پتہ میں سیٹنگ میں نے خالی کی
پخانو کری
نا پخانو کری دا ماشاءاللہ خپا پخانو کری دا تقریبا 30,000 40,000 35,000 روپے میاشت میں برابر شی
سلیم بھائی وطن سره دې څه رابطہ دا
وطن سم رابطہ شته تک راتنګ شته هم قادم شته بالکل کا خیر انشاءاللہ خپل خپلوان شته سورازو کا خیر
کله ته نزدې وخت کې کله تلې وطن ته
ما هو تقریبا څه شپو کله میږي شپو کله تلې چې تلې بیرن تلې
افغانستان
مزدوری
کے
مردان
بالکل
فرق نشتا اللہ
په جکسن سیمه کې د پښتونخوا لګنډ شمیر سیمو څخه راغلي پښتانه استوګن دي 15 کلن امین وای پلار به په کراچي پورت کې نوکری کوله خو د هغه تر وفات وروسته د هغه په ځای دی نوکری کوي امین وای د پلار تر وفات وروسته یې کډ بیرته خپل کلی جلسی ثوابی ته وړي او دی اوس په دغه سیمه کې واقع د خپل قبیله په یو جوړه شوی حجره کې استوګن دي
ټول خلک دې دلته کې راوړل لکه دا څو غونځي خیر دلتا خیبر پختونخوا راوند دا یو دارو خلافه دا مونږ درځي دا کې خاطر شته پر یو په یو غلې کې مونږ درځي سماوال شته مونږ درځي منګوالیان شته مونږ درځي پریدي شته کې جی مونږ خما اداره لګل وی دی را او په دې خاص کر پرې سر ځای کې اغي کې لګا دا مرګري را وند شي یا دا ګوړې لوا شي یا ور پسینې نه غذر لوا شي په دې سونو کې نه کنه یو مل جول کې هغه لګو مینه محبت نه می منگا پاگی کنے دے کنے دے گازر آلوا زیاد تر اکثر دے مازگر نایو مرگرے روڑی سوک دو کور نبیا گیا روڑی سوک دو کور نایی لی سوچے غوڑی روڑی آگوی اوڑیر پسور باندے آگا پروگرامی اس جی چا تا حال خال چا تا یو دیرہ پاتی دا کنے نشتا دے
خالک دا دیرو دا کم رواج چا دے پا ختم دو کی دے
آجی پا ختم دو دے آری جی جان لے بس لکا دا خپل کور مخیر نایی کنے بس یو اوڑکی کنی کوارٹر دے اب باقی کے جیو ٹی وی لگے دلے نور جیزا سے خاص پروگرام دشتے
دے دے ستا پا خیال مانے وجہ سدا
یعنی جیزا لکی کلا پا سنندان میں کرا لما نو پا آگا ٹیم کی جی لگا نما پا دے لنڈا لگا کے دل لگی جیوی دیرے بیا آگا جی دیرے ختم شو جی پا آگے مانے آرے ہو مانے پانچ پانچ منزل ہے چی منزل ہے جی دا جوڑ شو بلڈنگ جوڑ شو چیر یو چھت پا کے کم از کم 10,000 روپے کرائی دا نو پا آگے بانے جی لگا دیرے سوک سکے
د دې سمې یو بل استوګن عادل شیروای په همدې علاقه کې پیدا شوې ده نو موړې د سمې د خلکو د ژوند جوګ په اړه وایي
زمونږ تقریبا په 1965 کې زمونږ والد صاحب دا غنم مخ کې تقریبا ناغلو بیا فورت سره وابسته شو او فورت باندې به کار کوو یو سلسله چلیدا چې دا کار دوران کې بیا دغه انتقال شو بیا مونږ په سرویس باندې رالو تقریبا 13 سے 98 نزه په سرویس باندې راغلی
بچی دی دلته دی
بچی او کور فورا فیملی زما سره دلته کېدا
دل به بس تاسو ما شومان څنګه سکولونو ته زی نزی
دلته کې کور کې چې مونږه کومه جبه استعمالو هم پښتو استعمالو او اسکول نه چې کم دی هغه پرایوټ دی هغه روټین مونږ ځان سره مو هغه روټین کې مونږ ځان خپلم شامل کړی چې سار څنګه موز ټایم وی موز لپاسو منځو کما اور 7:00 چې کې یعنی هغه لمه ځان ریډی کړی تقریبا 7:30 زه هغه سره وزم او خپل خپل اسکول ته آر یو ماشوم پریدم بیا دا غینا با پس تراشه ما دا کور چې مطلب سامان وامن راړل وی سبزی وغیرہ غا خریداری وکو او بیا تقریبا دا ټایم تیری کینو 12:30 کیږي بیا 12:30 بیا ور پسې دوباره راشو بیا غا ماشومان دا خپل اسکول نو نوچت کو کورته بوزو پاره کې غی تیاریو کی 2:00 بیا موږ مدرسې لاره روان کو او چې څوک مدرسې ته پریدو 4:00 پکې سو ماشومان بیا راولو ټیوشن ته بوزو نو زمونږ نه زیات لکه مصروفیت ته ماشومان او چې هغه ته بالکل د آرام وخت نه ملاویږي او چې 8:00 کیږي نو بس ماشومان بیا وده کیږي او ستړي وي ځنه پکې وی چې رو ټایم ته سم نشي بس سترګې په کار لیکل لیکلو کې هغه مطلب وده شي
ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي په دې کې ماشومان الکان وی صرف کنه جنکۍ هم وی د دې علاقې جنکۍ ځي سکولونو ته
بالکل کیا معنی کې خاص کر تقریبا په کراچۍ کې تقریبا مکس دي کوئی ایجوکیشن دې دلته کې مو
دسي خزه دلته شته چې هغه ایم بی بی ایس ته تلې دلته او ډاکټرانه ته جوړ شو شته
بالکل تقریبا ایم بی بی ایس هو شاته خبره د غیر ایم سی پی ایس اف ار سی ایس ایم کړی دی پکې سپیشلایزیشن ایم پکې کړی دی او ډیر تر مخ کې پوری تلی دي او تر غټ غټ اسپیټالونو کې تر آغا خان کې مشتا په مثال کې لیاقت نېشنل کې مشتا او په پیر شفا کې تر ډیر غټ پوسټونو پورې زموږ سکول ډیر مخ کې پوری تلی
او رجحان شته خلکو کې مطلب ډیر تعلیم وکي سبق وي داسې شته رجحان
بالکل شته خو لکه بعضی خبره داسې وي چې هغه مطلب د چا د وس پورم خبره ده کنه چې تعلیم نن سبا ډیر مهنګا شوی دی یو اسکول کې چې یو سړی په بچی باندې تعلیم کوي او پرایویټ هم ځنه 1000 روپۍ فیس دی بیا داسې چې خد اسکول ته ځین تقریبا 5000 روپۍ په دې کې امانې نه بار چې لګوزي خوښه کې موږ سره اسکول نه دی نو هغه تر 5000 روپۍ پورې میاش فیس ورکوي
دا راته وایي چې استاسو د کلی او د دې ځې پر رواجونو کې څه فرق شته
تقریبا مخکې به چې کم رواج د کراچۍ نو هغه رواجونه تقریبا هغه په کلو کې رالل د کلو رواجونه مطلب د خار ته نه دی راغلي او زیات تر د دې د خار رواج چې اوس کلو ته لاړ اوس چې موږ لاړ شو هلته وګورو نو موږ کراچۍ هغه ودونه او دغه سیستم کې دغه ایر شي
تاسو د کلی د علاقې چې دلته خلک پاتې کیږي او په کلی کې هم تاسو د کلی خلک وایي چې څه فرق راغلی په جامو کې
جی خبره داسې ده چې کله بمونږ وطن ته لاړو او مونږ به هلته کې پینټ خو به تصور هم نه و چې مونږ دا پینټ واچو یا به داسې یو په لاره باندې ځو یا لس کسان به ګوري مونږ به مونږ ته خپل ځان بد ځکه نه لګي زموږ پیدایش ته دې علاقې دی د کراچۍ دی خو مونږ به یو ټور په حساب باندې به وطن ته تلو او اوس چې لگ وقت مخ کے جمنگ تلو ما حساب کتاب حالتا کہتا ہے تقریباً پینٹونوں کے حالتا آگے حساب کتاب پر ثواب علاقہ کے ہو یو عام دے پخواب حالتا کہ کالجونوں کے مداخلہ حساب ہو چاہیے بس اسپینا جوڑا ہوا اسپین حساب کتاب ہو اس حال تک ہم پہ کالجونوں پہ اسکولوں پہ آگے حساب سر پینٹ سر یو ماحول دا کراچے ہوندے کہ حالتا مگر ماحول دے اس دا کراچے اور دا کلی مطلب سفر اک نشتا
مستا په خیال دې وجه څه ده چې دا یو شان والے را لې آیا خلک دلته راغلي دي دي زنی رواجونه ځان سره تلوي وړو کڅ چرلې
زیات تر خلکو د وطن خلکو لګه زیات تر خاریو طرف ته دغه سوچو کو بیا مثال کې فارن لاړل او دبي تا نور کنټری وغیرہ ته لاړل آلته کې غری واجو نه هغه سیستم یو قتل نو په خوا به وطن کې لګه زمیداری غونته کې سیستم به کپڑے هغه دوره ټایم بنو په خپل زمکو په دې کې بدغو
تاسو په پښتو ژبه کې اردو ور سره مکس شوی خو نه دا یا بل انګلیش یا کچی مچ خور سره یوز شوی نه دا په دې ژبه کې مکس شوی خو سره نه دا
بعض داسې الفاظونه وی چې هغه مونږ لاړ شو وایو ورسره نه غي باندې خان دی چې دا تاسو په کې دا مطلب کراچۍ صدا سے لفظي باقی دور په کې فرق نه دی راغلی او مونږ چې بواړو سټیم دغه تقریبا سو اتنه کال مخکې بجلاړو مونږ بل الفاظ داسې یو نیمه استعمال کړو غي بو خاندل کنه اوس مونږ ته داسې یاد نه دی د بچپن او د لویوالي دغه کې ډیر فرق دی لګ اوس
د کراچۍ له زیاتره سیمو څخه د بدمنۍ او هدفي وجونو ریپورتونه هر وخت مخې ته راځي خو شاید د کیماړې ټول ټاون او په تیر بیا داسې ما هغه ایوازینې سیمه ده چې د هدفي وجونو قلنګ خستنې او بدمنۍ پیښې پکې د نشټ برابر دي د دې سیمې یو مخور فضل امین وایي په دې سیمه کې د امن په وجه د ښار له نورو برخو پښتانه همدې علاقې ته کوچېدل شروع شوي او په تیرو 15 کلونو کې د دې سیمې تقریبا هر کور او هر ودانۍ تر شپږو او اوو چتونو پورې لوړه شوې ده
زه په 11 نومبر 1986 کې دلته راغلی یم زه کله رالم نو دا هغه وخت سنګل سنګل کورونه په دې لین کې لکه چته یک دوکه بلډینګ وګڼي کم دغه د کیپیټي دا بلډینګونه را سره و باقي یو د کلي غونې ماحول اوس شی ډیر چینج شوی دی اوس لکه دا حساب کتاب لکه د ښار غونې حساب کتاب دی هر یو کور په ځای باندې شپږ منزله کور دی تقریبا آبادی سیوا شوی ده اوس او وخت چې مونږ رالو مونږ به دغه د لایټ هاوس کې او سینما او تاج محل او دا کیپری سینما شو د نشاط لکه دغه لبه مونږ تلو باقی بازار چې کم دی نو غټ بازار چې دی نو هغه صدرو هر چینجنګ دی آبادی کې لکه تقریبا آبادی ډیر زیات شوی دی هر ځای کې دا شپږ منزله او منزله دغه دا شی پکې ډیر چینجنګ پکې راغلی دلته کې دا د پټوله کراچۍ کې دا د امن په وجه باندې دلته کې د آبادی دا زیاتوالي وجه ده خلک ډیر راځي او بل د پورت سره چې څوک واسته دي یا دی نیوی کې دي یا مقصد نور څه کاروبار دی کاروبار نږدې دی لکه دا فشری شوه نو په دې وجه باندې دلته کې زیات کاروباریان خلک دلته ډېره ترجیح په دې ورکړي چې دا ورسره نږدې دی. یار یو ستر وی خوشې و دلته تقریبا 70,000 د نټۍ جټۍ پل نه والې تر ټاپو پورې صرف د پښتنو دی. په هغې کې دا ټول راځي، په هغې کې دا منګوالیان راځي، سوابیوال راځي، چرسدیوال راځي، دا ټول پکې راځي، خو میجارټي پکې زمونږ د سوابۍ ده.
تاسو د سوابیوالو د نورو خلکو سره تعلق څنګه وي، لکه د منګوالیانو سره یا دلته چې دا نور چچیان دي وغیره، دې خلکو سره تاسو څنګه رابطه وي؟
بس خو صحیح حساب لکه د کلي حساب دی، غم خادي ده، مقصد دار تک را تک د یو بل تپوس کوم، خو صحیح لین دین دی.
د دې سیمې یو شمېر تعلیم یافته ښځې نه یوازې نوکریو ته ځي، بلکې زیاتره زنانه د کور په کارونو کې د خپلو نارینهو سره مرسته هم کوي. د اشرف په نامه د دې سیمې یو بل استوګن په دې اړه راته وایي.
د کور حساب کتاب چې څومره زیاتره لکه زنانه سودا سلف چیزن زنانه کوي، لوښي شول یا روزمره کپڑے شوي یا نور حساب لوښي شول، کنه دا ټول لکه زنانه تقریبا کوي. بازار ته خپل ځي نه، کاردر ته ځي، جامع کلات ته ځي، او کډا مارکیټ ته ځي.
دا کډا مارکیټ او کاردر تاسو چې کوم نمونه واخیستل، دا د دې ځینې لري دي، لکه د ګاډي لار ده او تک پیدل
ده. او د ګاډي لار ده ولله تقریبا 8 کیلومتر لري دي. انسان د لکه سو فرض کې نارینه دی، هغه ارس خپل لګي، زنانه بهر نه پریدي، خدا نه خواسته هغه بیمار شو بیا بس کوي. لکه دې پر زنانه تعلق ان ته لکه دا کول پکار دي چې خدا نه خواسته سو شي، یا خدا نه خواسته نارینه کور کې نشته چې کم از کم خپل بچی خو سنبالول شي.
درنو اوریدونکو، د نننی پروګرام وخت هم دومره وو. ظفر کریمی درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.